سلام نو وخت مو بخیر خرغ لاست دې محل خبرونه ته پیل هم پر خبرونه کو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د جنو لمړۍ الوتکه تېر مقام د کندهار ولایت له احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګره والوته. د وزارت پیلمه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبره شوې ویل شوې چې له جنوب لویدیځې سیمې درې سوه شپږ څلوېښت اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد اوقاف وزارت ویلي و چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر دېرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شوه. خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو جنجالي ملاتړی شخصیت دی ازادي راډیو ته تایید کړی چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی. طالبان حکومت په دې تړاو رسمن لاس نه دی ویلي. طالبان مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی. امریکا او واشنگتن د دوشنبه پوره سول چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره وی موافقه ته رسیدلې دي. واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریز جګړه پایته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړي او مالی بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بنسنت په جنیو کې د چنئی چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان تویل چې دوړ خو د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقه ته رسیدلې دي. روسي خبرم دا چې پولند ویلی په کاراکو کې په د روسي قونسلګری وټړي مخکلي دی. پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خی د روسي پټې ادارې په غلوی او لګیدنه کې خکېلی وی چې د 2013 کال په میمیاش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وبله. د اوکراین له جګړې رئیس د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي چې ورسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی. هغه تورن و چې روسیې رد کړی دی. روسیې د پریکړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په یو په پوزانان کې د روسیې قونسلګری هم تړلې وه. من نه داشتید از ازادی رادیو اوریدون کی ای تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې درې ویشتره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې سپرې کنده نیول شوې.
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او ناقانونه پیسو اخیستو نیوکې.
کلمې ملګری تقریبا $900 په ورکړه او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنکې نو دا ستونزه نه حلېږي.
او خوست کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو پر هر ډول تاکرو باندې زلګول شو دي او د لکان لپاره په خوندوی کې د کافي درسي موادو د کمښت او اندنشتولي راپورونه ورکړ شي دي. نور هله اکرام لکرام پر پورکی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالي کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډېر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 2,99 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوسمهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکې لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم تر څو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي تر څو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابر کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت په خیر. کراته وایي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت د غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپروي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي درنیم کال راپتی خو دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږه دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور دی مفید ټولنه ورته ضرورت لري کې هغه شرعي علوم دي قران او تفسیر او حدیث او عقاید فقه داسې علوم یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وظیفه دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامسته شوی ده په سنی وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظر دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دی. دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دی. نو هر هغه علم چې اگر مسلمانان ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري هغه تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي په دوه صورت یې هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د شرعي علوم لپاره دا اړین دی. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا یو نوې خطرناک سیکولریزم افراطی سیکولریزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته هم دینی افراطی سیکولریزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری او دا د ټولنه په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځیو او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته شرعي علومو لپاره ضرورت شته چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول او هغه نه د کیفیت ته اهتمام توجه کیږي هغه اوس نه استاد توجه کیږي هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفی ځکه دغه نصاب او دغه د مدرسې نه باسواد تولیدي. تاسو باور وکړئ خو چې اکثرا د دې دینی مدارس نه زه خبرم چې اکثرا د خلک د شاګردان په کې پښتو دری کې دوی سواد نه لري عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه مولا نه عالم تولیدوي فارغ نه باسواد فارغ هم دغه خدای خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار لپاره دوی لار موندل شي.
بله اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویل شمیره خورا ډیر زیات دي د مدارسو بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وګورو په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وګورو څومره اړتیا درته د مدارسو ته کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید ما کاتب باندې کار وشي په ساينسي علوم باندې کار وشي چې افغانستان دغه سیو ټولنې ته دغه سیو ځکه دغه سیو ځوانان ته اړتیا لري چې خپل ټکنالوژي د خپل د زده کړو د ساينسي علوم سره دوی وشي کول چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفاوري او غرد تصور غلط دي کنه. اصل ما یو ځل پټینګار ته خبره کوم دا زما خبره نه دي دا د ټولو علما خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان انساني ټولنه هغه ضرورت لري دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده یا فرض کې فائدې ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په دونو دغه کیمیا بایولوژي ادبیات کمپیوټر دا ټول دینی علوم دي ځکه چې په دې باندې سړی اجر ګټي ثواب ګټي دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دا غلط تصور چې متاسفانه د طالبان سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي یو غاړي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ دا درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين. یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لاش یو تفقه في الدين وکي دین زده کړي. اما دا ته ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي نو د ژوند د بي توازن کېږي. یعنی دغه توازن خرابېږي ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه دی چې دا ټول خلک کې مولا مولوي خاري شي سکسان د کفایت په اندازه اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایي ده. یعنی په ټولو کې د کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده هغه نه به څه فرض نه ده. نو ازم دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل د افغانستان لپاره ستر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله اوس غواړم په اخر کې پرمدي باندې پوښتنه کوم په دغه شکل باندې روان اوسو افغانستان راتلونکي به څنګه وي؟
دا راتلونکي ډیر تیار ته په دې شکل باندې بي بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړ چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دنده ده چې هم دولت په ټولنه په دې برخه کې باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي ته تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوته توجه کوو دا په دې معنی ده چې نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي ټولنیز ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا ټکل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمی سره مخامخ کیږي او دا د ټولنې د واستپاد سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بعد د کوزي پښتونخوا خبره الته په پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پنتون ساده او د زکر فال ډاکټر فضل ادی وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلور ساعته
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیل ولایتونو شمیر رسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني اداري چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه کوي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزه زی پراپور کې
سابقه دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زر کمیشن کارا پیسه میگیرن
د کابل خار یا وسیدون که چی ده موضوع ده حساسیت لامل اینا قتل نومی راپور که خبور سی ازادی رادیو سرای خبرو که ادا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیکو ریاست کې ترې کمیشن کارانو پیسې اخیستې دي دا وایي که څوک په قانوني توګه خپل اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاستو یې وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره کمیشن کاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي د زیاته کړه
شخصا خودم اسنادم و نکاحتم فرق کده بود تخلص فرق کده بود تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه وزغلول کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زش پګ نشته ورسره راشه وویل زه چې ستاسو اسناد تیری شوی اصلا په افغانستان کې بس خواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او کلب کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غختل پراپور کې نوم خورسي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارې په مخ باندې بوج خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلق مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې عمده عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي په نشه کوي چې د دې تذکرې لپاره یې موټر د جواز سایر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل عملګری تقریبا 900 ډالر پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلېږي د کغړ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور شي کمیشن کاران ته 100 ډالر باندې یو پاسپورت د پاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکرې د بایومټریک تذکرې او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
په نو کوم دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کاري پر دې کې ختم شي هم د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو سیدونکو چې د هم دوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما هغوی چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسنس واخلي له مسؤل چارواکو مهیله دا چې دغه برخه ته پام وکړي او په حکیمانه افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کاري څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې یې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه یې د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 شپېتم ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 100 نمرې ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی.
د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دې واد کې د شطرنج لوبو د سندیدو په اړه اندېښنه ښیي، وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت لخوا د شطرنج د ځنډولو اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د سترنج سیالیو د ځنډیدلو اعلان وروسته د سترنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکې خبرو. د افغانستان د سترنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دینی اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمن شي. دیوای دی پریکړه پر اختیار هم ډیر سخت اندیښمن کړي، کوم څه چې زورت ډیر په تشویش کې ما غداده چې دا لدینی اړخ حرام ونه بدل شي. موږ ټول د سترنج کون کې چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندیښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سترنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسولینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبې په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د شطرنج په اړه د دینی څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمۍ له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پریکړه وشي. نوموړي د سترنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د سترنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډیدو لاملونه وبلل. د افغانستان د سترنج فدراسیون یو شمیر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل کدی لوبی له شرعي اړخ کوم ستونزه درلودای نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سترنج لوبه د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کې کتابه نه کیده. سترنج یې ویلم دی او لیلم سره مخالفت سم پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپل پریکړه باندې بیا غور وکړي او د سترنج فدراسیون ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د شطرنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژني دا د کوچنیانو دی، د ځوانانو دی، ځوانانو دی، لویانو دی، خزینه او نارینه د ټول شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې بوخت وي او تمرین وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د ځنډولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولې او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې دای به شخصا ترکیې ته ځي او خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته سترګې پلاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته لغوه کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه ترې وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي لرې روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له غد ماسکاو او کیف ترمنز د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکرين سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکرين ولسمشر او اروپای متحدانو د دیرش ورځنی اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیز شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکرين سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمه خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکرين باید سمدستي دا وړاندیز ومني، څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده کنه، او کنه وینو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري، څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرح په خبرګون کې زلنسکی یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکران په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرح ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکران د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمه خبرې دی پیل کړي. پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چینی مشپای را بللې و د دیر شورزنی اوربند په اړه د اروپای مشرانو غوښتنې ته لپام پرته له اوکرين سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې خای د روانې پنځشنبه پورز په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دي چې خغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکرين او روسي ترمنز د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنی په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافی اندازه او په مهارو ذخیره شوی دی. سیمه وال وای د بو په مهارو سره لسګونه جیره کرنې زیزمه کې آبادی شوی، د بو کچور سره لوړ شوی او د سیمه پیوښنه او تفریح منطقه بدله شوی. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې
دا د مرکز اړوند سړو بو پسیمه کې دیوی کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند چې جوړیدو د دې ځای اوسیدونکو ته ډیر اسانتیاوې برابرې کړي او د دې ځای په خوانی وچغرونه او شاړزمه کې او غونډۍ ورسره شنی او آبادی شوې دي. د سړو بو د میاخیلو کلی اوسیدونکو وای افغانستان او په ځانګړي ډول خوز د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډیر سرچینې لري چې په آبادی سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرې درای شي. د سربند مسؤل محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعی سرچینه موږ ډېر لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترلاسه کولې شي. ا ګټه د وبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 1 میلیون افغانۍ په لګښت مطابق جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټه موږ د مایون تولید تنه کوم، مایون مور شول دي کبان او لسګونه جری بزمکه تنه خړوبو او منطقې ته په وبو سطح لوړه کړی دو اغه څو یو چې مخکې وچو او بلری
په ټوله کې تر هوارسیمو په غړی زمونتخو کې د بندونو جوړول اسانه ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوس اوسیدونکو هموایي د دې ولایت د رسمي غړی زیدي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لګ لګښت غواړي، ځکه دوه خو ته طبيعي غروي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځي اوسیدونکو محمد عارف ویل
موږ د اوبو مهارول د پر مسات کور وکي الحمدلله کوز خوړ د ډیره غټه وبو بیګي دا کپی وبدا او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو بده بیګي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي دا سينور غرو سیمو کې غریزه سیمو کې غاو وبو مهر شي ملدارې دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړیدو او د اوبو په ذخیره کېدل سره لدې سربېره چې سیمه زرغونیږي ورسره حکومت ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې له پامه نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل او تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیر او څلوېختو کلونو جګړه افغانان زورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول، د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کارم دا چې په دې برخه کې نورم کار وشي.
بلوري ته ځوی مسولین وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لری او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي. خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی د شمال خورم سندی زیابزی مشر عبدالقیوم ثابت ول
دی چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکدا وای چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر اول سوالی کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیات زمینی ویلرو دی او بو دی فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان ده.
آزادی رادیو